په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې شپږ زده کوونکي وژل سوي او 11 نور کسان ټپیان سوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د اتلسمې حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي.
بے گناہ زده کوونکي شهیدان او یولس زخمیان کړي دي. پیښې په اړه پلټنې روانې دي.
بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوندو روغتونونو ته 40 ټپیان ورول سوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. د پاکستان جټ الوتکو د شنبې سهار وختي دغه حملې کړې وې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازی وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داس حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا چیټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په هغه صوتي پیغام کې چې نن ازادي راډیو ته لیږلی ویلي
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودې او غښتلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم له لارې خپلې لیږدونې یا ټی ټی ترسره کړي.
خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوې کابینې نن سېشنبه د ځانګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوې کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تېره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. او د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړي دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټیلس. هرات آسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټیولس. کندهار آسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټیتیالس. مزار شریف آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټیتیالس. او جلال آباد آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واورید. ورزو تر پورونو د معرفي برخه ته. ګڼو سازمانونو او شخصیتونو کابل کې د نن ورځې د 14 په اړه عکس العملونه ښوولي.
نوی جبهې او نوی ډلې هم راغلي چې شوي طالبانو په مقابل کې هم فوجي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
طالبان وایي د هغې ادعا څېړنې کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي. په بل راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کې له طالبانو غوښتي چې ایران په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
دواړو لورو ژمنه وکړه چې چا ته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماښام 6:15 سوې کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پیښه د کابل په هغه سیمه کې سوې چې تر ډیره شوې وګړي پکې میشتي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د 14 حملو او نورو پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
په کابل کې د نن ورځې 14 شپږ کسه وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او همدارس د کابل امنیت قومندانۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم په سیمه کې د دوی تخنیکی ټیمونه کار کوي او د دې پیښې د ډیرو جزئیاتو د وروستیو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره پلټنې روانې دي. خو له بلې خوا بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له سیمې دولتي روغتونونو ته 15 مړي او 40 ټپیان وروړل شوي دي. دغه بریدونه په دننه افغانستان کې او له افغانستانه بهر لګڼ غبرګونونو سره مل و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کابل لننې برید غندلی او دای د بشر ضد جنایت بللی دی. ویلي دي چې دا کړنه په هیواد کې له خوونې سره ښکارا دښمنی او له لوستې نسل ډار ښیي. له بلې خوا بیا د تیر حکومت د مصالحه علي شورا مشر عبدالله دغه برید د سولې د دښمنانو کار بللی. همداراز د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان استازی په افغانستان کې دغه برید غندلی دی.
د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان هم دا حمله غندلې ده. د کابل په لویدیس کې د نننۍ حملې په اړه احمد تکل د پخوانی حکومت د وسلولو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ده په باور دا حمله به کومې ډلې کړې وي.
تاسو ته جوته ده چې د شیعه وروڼو په مقابل کې دغه حملات مخکې هم داعش کړی وو او زه هم اوس په یقین سره ویلی شم دا حملات د داعش دي او اتمن مسؤلیت یې په غاړه اخلي.
کله چې د جمهوریت واکمنی و پخوانی ولسمشر او امنیتی چارواکو په افغانستان کې لشلو د زیاتو تروریستي ډلو د فعالیت خبره کوله چې البته هغه مهال طالبان هم پکې شمارو. د طالبانو د واکمنۍ اصلي دښمن داعش ډله ده که په دغو نورو څه باندې شلو ډلو کې نورې ډلې شته؟
هغې وخت کې خو صرف هماغه د شلو تروریستي ډلو چې هغه هم د طالبانو د چتر نه په استفادې سره فعالیت درلوده. ما نوی معلومات دادی چې هغه دلی هم وست فعال دي او هغه یو تعداد دغې ډلو اوس د داعش سره علاقه مندي پیدا کړې ده او یو تعداد نورې هغه تروریست ډلې اوس هم د طالبانو سره مشترکاً کار کوي او فعالیت لري. او د هغې تر څنګ بعضې نور جبهات هم جوړ شوي دي چې د طالبانو مقابل کې هغه هم د طالبانو د خپلو کړنو او هغه هوډونه او تعهدات چې دوی درلودل د افغانستان د ولس سره او افغانستان د پخواني جمهوریت سره په هغې عمل ونه کړ. د هغې په بنسټ باندې نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوې چې طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
دوی څومره د طالبانو واکمني له خطر سره مخامخ کولای شي؟
زما خپل اټکل دا دی چې پس له هغه نه چې طالبان د افغانستان په ټول خاوره باندې واکمن شوي دي د دو اعمال د دو کردار او د دو کړنې د ولس نه پرته د دو د سیاسي او پوځي مخالفین نه پرته حتی په داخل د طالبانو کې هم دو مخالفین رامنځته شوي په خاصه توګه د دو د ټیکی کچې او هغه د جګړه ییز پرسونل چې وو په دې چې مشران په سیاسي لوبو او په نورو هغه څه مسایلو اخته شوي چې لکه فساد لکه خودخواهي لکه د چوکۍ او بستونو غوښتل چې دا باعث د دې کېږي چې مستقیما د طالبانو په واکمنۍ باندې تاثیر ګذاره واوسي.
دا اوس روانې ناامنۍ تر څه وخته پورې دوام کولای شي؟ یعنی طالبان به وکولای شي چې دغه خند له مخې لري کړي؟
طالبانو باندې ناوخته شو. طالبانو په هغه سر کې کوم وعده چې کړی وي په هغه عمل کړی وای. زما په هند چې موږ یو سیاسي توافق ته سر رسیدلی وای د ولس په خوا خبرې مو یو حکومت رامنځته کړی وای. دلته منظور دا نه ده چې موږ هغه فاسدین او هغه استفاده جویان چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په نوم باندې شخصي ګټې پاللې دي هغو زه نه یادوم. زه فقط دا یادوم چې د افغانستان د ټول ولس شتون او په افغانستان کې موږ پوره سالم ظرفیتونه لرو د هغې نه په ګټه اخیستو سره که موږ یو ملي اسلامي د یو حکومت لپاره د یو دولت لپاره جوړ کړی وای د دې امکان و چې موږ هم سورې ته رسیدلی وای هم سوکالۍ ته رسیدلی وای هم ملي او هم بندلي اعتبار ګټلی وای. ولې اوس دغه فرصت طالبانو نور د لاسه ورکړی دی. زما په هم باندې ولس ورنه واټن اخیستی.
د پخوانی حکومت د وسلولو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وو. په کابل کې نن څو چاودنو ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو مرګ ژوبلو د شمیر په اړه ضد او نقیز راپورونه ورکول سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وی د هغه ادعا څرګنده کوي چې ویل کیږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغند یو بریدونه کړی دی. خو د ازادي راډیو د ازبکي څنګه په حواله د ازبکستان دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان پر پوله کوم ترهګریز فعالیت نه دی سوی. له دې خبر سره داسې راپورونه هم خپاره سوي چې دغه توغندي د افغانستان له خاورې توغول سوي دي، خو هیڅ رسمي بنسټ دا خبر نه دی تایید کړی.
که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول ترهګریز فعالیت نه دی شوی، خو طالبانو د هغې ادعا څېړنه پیل کړې چې ویل کیږي داعش له افغانستانه د ازبکستان په ترمیز ښار توغندیز بریدونه کړي. اما خبری چینل چې داعش پورې تړلي خبرونه خپروي د اپریل په 13مه یو ویډیو خپره کړه او په پیل کې په عربي ژبه په لیکلي ډول داوه کړې چې پر کاتیو شاه توغندیو یې ازبکستان په نخښه کړی. له دې بریدونو وروسته ځینې رسنیو راپور ورکړی چې دا توغندي د افغانستان له خاورې توغول شوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی څېړنه کوي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول شوي دي.
داعش سره مخکونه په افغانستان کې په مبارزه بوخت او تقریبا منستر مخ کړی دي. اوس دې چیرم فزیکي شتون نه لري، نه کوم قرارګاه لري، نه کوم مرکز او سنگر لري، او نه هم کوم داسې ثبوت او اسناد داسې دي.
خود طالبانو له دې ادعا سره سره اندېښنې پر دې دي چې داعش په افغانستان کې په یو ګواښ بدلیدونکی دی. شنون کې وایي چې دا موضوع په اثبات ورسیږي چې داعش د افغانستان له خاورې ازبکستان په نخښه کړی، دا به افغانستان یوې بلې جګړه کې ښکیل کړي. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د چارو شنونکی شفیق همدم وایي طالبانو د داعش په اړه ناسمه محاسبه کړې او اړینه ده چې دا ګواښ جدي وبولي.
دلیل هم دا ده چې داعش د دغه سی بریدونو ظرفیت توانایی پیدا کړي او تر څنګه هر وسلو او یا توغندیو ته لاسرسی پیدا کړي چې کولای شي چې د افغانستان د خاورې څخه گاونډي هیوادونه پنخ کړي.
واکته د طالبانو له رسیدو وروسته داعش په افغانستان کې حملوي او واړه بریدونه کړي چې لدی په کابل، کندهار او کندوز کې ځانمرګي حمله یادولې شو چې لزګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو کچیرې پر ازبکستان د افغانستان له خاورې د داعش برید کړی شي، دا به لومړی ځل وي چې دا ډله د افغان خاورې یو بل هیواد پنخه کوي.
ازادي رادیو تغورجست د طالبان اقتصاد وزارت د ټولو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو له اصلي مالکانو غوښتي چې افغانستان ته ستانسي او یا د هم نوي ګمارنې وکړي ترسو د انجوګانو چارې په وزارت کې له خند سره مخامخ نسی. د انجوګانو خاوندانو په دې اړه عکس العمل شوولې دي.
محمد امین خانزاده چې د ټولنې د پیاوړتیا لپاره د میرمنو د یووالي موسسي بنسټ ایښودون کې دی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان پریښوده. هغه اوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تازه د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا داسې یو مکتوب ترلاسه کړی چې په کې د ټولو غیر دولتي انجوګانو له مالکانو کلیدي کارکوونکو بیرته افغانستان ته د ستنېدنې او یا هم په انجوګانو کې د نویو تعیناتو غوښتنه شوې. ښاغلی خانزاده د طالبانو لخوا دا ګام د انجوګانو مدني ټولنه د له منځه وړلو لپاره یو بهانه بولي.
متاسفانه میخواین صدای ناتهایی
لبه ده مرغه طالبان غواړي د مدني ټولنو او د غشند هغه انجوګانو غوونه چې اوس مال د ټولنې د سمولو لپاره کار او یاغک پورته کوي لمنځه یوسي. دوی غواړي په دې کار سره داسې درسونه رامنځته کړي چې دوی تر کنټرول لاندې وي او له دې لارې د نړیوالو نه خپلې ګټې خوندي کړي.
ښاغلی خانزاده وایي اوس مهال د مدیریت چارې لرې د ټکنالوژۍ په وسیله ستونزمن کار نه دی. د دې مکتوب په وی برخه کې هغه انجوګانو ته چې بنسټ ایښودون کې په دنن افغانستان کې شته 15 ورځې فرصت ورکړل شوی ترڅو د خپل انجو لپاره نوی اجرایی رئیسان او یا هم مدیر هیئت وټاکي او په رسمي ډول د اقتصاد وزارت ته معرفي کړي. دا مکتوب د روان لمریز میاشت په دومه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په لاسلیک سره صادر شوی. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی موین لطیف نظری به دغه مکتوب صادرول د درغلی مخنیوي یادوي.
د دوی ډیر فعالیتونه په الکترونیکی امضا او سکن باندې دی او دا چاره د تقلب او جال زمینه مساعده وي. د همدې مسلې پر بنسټ د اقتصاد وزارت د دې لپاره چې د یادې چارې مخه ونیسي ټول غیر دولتي انجوګانو ته دغه مکتوب استولی.
ښاغلی نظری وایي د دې غیر دولتي انجوګانو د طرزالعملونو او قوانینو په برخه کې هم دوی بیا کتنه کړې او راتلونکي بدلونونه به سیاسي ثبات د افغانستان ملي ګټو او دغه شان کورنیو بهرنیو موسسو لپاره ګټور وي. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې دغه مکتوب صادروي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری غیر دولتي موسسو د ناامنۍ او مالي ملاتړ د نشتون له امله خپل فعالیتونه ودرول، خو طالبان بیا وایي که د غیر دولتي موسسو مالکان بیرته افغانستان ته راستانه شي دوی به مال ځان او ګټې ورته خوندي کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پوری کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر مخام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپله پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هغه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقی له عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دو اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پرزنیو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متقی صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. د دوه ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبانو غوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري، خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړه په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوریت نظام پر مهال امنیتي چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړیدو پر مهال د دې بند جوړیدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لوی واړه تر هغریز بریدونه شوي وو. موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي، خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
په څو شیبو کې احمد تکل د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس له احمد تکل نه اوري چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دې هیواد په ختیځه سیمه دونباس کې له روسي ځواکونو سره د درنو جګړو د پیل خبر ورکړی دی. روسي ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د درنو راکټي حملو راپورونه هم ورکول شوي.
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړو په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. ولسمشر زلینسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیې د دونباس جګړه پیل کړې ده او زیاته کړه چې د روسیې د ټول پاوڅ یو لویه برخه پر دې عملیاتو کار کوي. خو ښاغلی زلینسکي هوټ سرګن کړ چې پاوڅ به د هیواد دفاع وکړي او ویل مهمه نه ده روسیې هلته څومره سرتیري استولي، دوی به جګړه وکړي او خپل دفاع به وکړي. د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي اولکسی دانیلوف وویل روسي سرتیرو په دونیتسک، لوهانسک او خارکیف ښارونو کې له ټولو لومړیو دفاعي کرښو د اوښتو هڅې کړي. د هڅو ته د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندری کرمک د جګړې د دوهم پړاو نوم ورکړی. ښاغلی کرمک د څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې په ختیځ خارکیف ښار کې د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 11 نور ټپیان شول. د ختیځ د بل ولایت لوهانسک والی شیرهی هایدای هم وویل چې پر دې سیمه د روسیې پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت د دې جګړو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي.
لبلې خو د اوکرين دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب ختیځ ښار ماریوپول د کلا بندي دوام ډېر ملکی تلفات اړولي او خورا زیات عامل منفعت تاسیسات ویجاړ کړي دي. په بیان کې روسیا تورنه شوې ده چې د چچنیا او سوریه په څیر په اوکرين کې هم د ملکی وګړو د استوګنې په سیمو کې د درنو عملیاتو د ترسره کولو له تاکتیک څخه کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم. د برخه تموز احمد تکل هرکلی کوم. په سر کې تاسو له نورستان څخه د یو راپور اوریدو ته رابولم. د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه یې ټوپکونه پر اوږه ګرځول، خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړې د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس دریمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاور پوینټ، ایکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپږ کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې دي او درې څلوېښت موږ نوې جلب کړې دي.
خاغلی فاتح هوای اوس مهال د ښوونکو وسایلو کمی سره مخ دي او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیرې زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پر اوږه وو، خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکي نقیب الله دی وایي:
او الحمدلله د کورس مدل خوشحال یو استاد مونږ تر پټیم باندې او په خپل انداز باندې درس خیر الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحال یو.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړې او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅډبو سپیو یې ژوند تریخ کړی. دوی وایي چې د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د میدان وردګو د عامې روغتیا ریاست چارواکي د ستونزو مني او وایي په تیرو څو میاشتو کې 15 کسان لیونیو سپیو داړلې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپیو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نسي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
دا خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي. یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې واري کو ابر زمونږ په چاکې درې څلور نفره خوړلې دي.
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپل چارې مخته یوسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپی ډلهیز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 65 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 45 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د لمنځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروگرام تقریبا لرو چې د لیونی سفی د څه ویډیو خلک هم خوړلی تقریبا څلوخت شو خو کې پیښه سب څه ویډیو وکسین څه ویډیو د خلک چې ځان خوړلی دي نو بل اخر موږ به اوسه هتاوي په ګډه په شریکه په د تصمیم نیول چې د دې لپاره یو ټول فاجل تر څو نو خلک د مخاول مخنیوي وشي او نو خلک چې ته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالی مسولین د دغه ولایت لټولو وسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونۍ سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونۍ سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونۍ سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به وي، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي، خوراک نه شي کولی، اوبه نه شي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو نه اول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم دي راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دي اے آر وی یا انټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب څوارلس ورځې کې دن نه دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
له تاسو سره وو او یوبا
د هم په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د سخرو د لسالی نه تاسو سره په تماس کې یم. سخرو د لسالی د ماخزینو او مکاتبو یو کیمه چې په دې ډول ورځو کې د سخرو د لسالی د نظارت د کسانو د انجونو مکاتبو ته د استادانو د مشاهده لپاره تلو چې په یو مکتب کې د امارت اسلامي نوې وز د نظارت سخرو د لسالی کې مقرر شوی دی چې په دې دیروجي په دې مبارک کې میاش کې مکاتب کې ګرځي او خپل پیسې البته د اسلام د نگانه د اسلام دین له نگانه خو ناینو ته سعید چې د پخوتر بجلکه پوری خې لوسکی یعنی خپل پیسې لګجی کې خدغه د امارت اسلامي دا کس خپل پیسې د زنګونونو پوری جی کړو چې حتی د ډیرو مکاتبو یعنی د خسینو مکاتبو د خشونت سره مخ شو او ټول شکایت لوده چې د دې مبارک میاش کې نزاکت نه مخنه ده او د اسلام د نگانه هم خنه ده. دا زمونږ یو پیشنهاد چې تاسو ته مت سوهیل ده چې اینده کې د امارت اسلامي د کسان چې مکاتب ته ځي خزینو مکاتب ته ځي البته نزاکتونه
مرات کی. والسلام. من نوم می محمد حنیف الهام دی د زابل ولایت میزان ولس ولی د سپین مرونه اوسیدونکو کرام ورور د افغانان ځینی خلک رادیو ته پیغامونه پیږي چې مرسته نه رااله مشتنه ورکه د مزدغه صفات یو وروره دا خو د خارج مرسته د پردی مرسته د دا خو پنځه ورځې شپږ ورځې به یې لس ورځې به یې پردی مرسته د پردی مرستې ته تمه مه کوه خپل مټې رابډ وهه لستونې رابډ وهه او خپل لاس ته کار ته دې وطن ته کار وکړي تر څو خپله یو رس پیدا کړي ورځې پیدا کړي د نورو په مرستې تمه مه کوه یو فرسل غنمو ته چې سترګې سپینې کړي احمد جوړ محمود جوړ
مګر پیغام دی د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د چارباغ سیند ته خبره کوم د مسیره د ماړه ماړه خلک نو چې کیږي غریبان شندانې څوک نه وشته کینه د غریبانو خبره کیږي نو دغه لپاره که تاسو څه وکړل